द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रान रिदुन को औकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो और टीवी दे او قدر من اردن کو د دې وړاندې کوم کې زه محبوب شلیل
زه افتخار حسین
او نن به په دې یو ساته خبری خبرونه کې کوم مهم رپورټونه اوري او ګوري حال وړاندې کوي افتخار حسین
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سو شیبو کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کوي ته دغه غونډې مهم ټکی سړي د نړۍ ترنا سره تمیری او پاکستان د کوم چیلنجونو سره مخ دی دا به تاسو وړاندې کوم نه خپنهغه د نیویارک نه
او د ترڅنګ کډر منو اوریدونکو د افغانستان کندوز خار کې امریکایي جنگي جازونو د ځای هوائي ډګر خواته د طالبانو په مورچو بمباري کړي په کندوز کې د طالبانو پاسو نوې اندېښنې راپورته کړي په دې حق له هم تاسو ته په دې یو ساته خبری خبرونه کې معلومات وړاندې کوو
خبرونه کې به تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو چې د امریکا حکومت په پاکستان کې د خراسان ډلې مشر حافظ سید خان او د هغه په ډله بندیزونه لګولې دي او ولې د امریکا چارواکي په خاصه توګه هغه سنټران چې ډیو رادیو سره مرکې کړي دي وایي چې د داعش پر ضد دا وختي د یو نړیوال ائتلاف ضرورت دی وایس اف امریکا ډیو رادیو دی قدر مونږ کتونکو اوریدونکو زو نیویارک ته په نیویارک کې د ډیو رادیو زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د ملګرو ملتونو په ودانه کې موجود دی سو شیبو کې بعد پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه غونډې ته وینا کوي په دې غونډه کې به کم کم نور دا وخت چې تقریرونه دي هغه به کیږي دا د سر تړلې پښتنې دغه ټول تفصیل به هغه وړاندې کوي نصیر کاکړ صاحب ستړی مشه ډیره مننه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سو شیبو کې خپل خطاب کوي عمومي غونډې ته په دغه اړه باندې چې کوم غټ پکې نقطې دي غټې خبرې دي تاسو سره کوم معلومات دي
افتخار حسین صاحب دلته چې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو سره خبرې کړې دي نو دوی راته ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف زیاتره توجه به په سیمه کې امنیت او ثبات باندې وي د کشمیر او افغانستان په کښالو به خبرې کوي او دا چې لګاونډي هندستان سره به د سولې د خبرو بیا شروع کولو لپاره شایي چې خپل نوی پلان وړاندې کړي په لاین اف کنټرول باندې په روسیه کې رامنځته شوی کړکیچ په حق له هم به هغه خبرې کوي د دې ترڅنګ هندی مطبوعات چې موږ ولوستل دي نو هغه وایي چې نواز شریف بعد د ملګری ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل لپاره د هندستان د دایمي غړیتوب مخالفت هم وکړي پاکستانی چارواکي وایي چې وزیر اعظم په نړۍ کې د پاکستان عکس شکولو لپاره هم د ځینې اقداماتو ذکر وکړي چې پکې د ترګري ضد مبارزه او په دې لار کې د اتیا زره شاوخوا پاکستانیان او پوجیانو د مرګونو ذکر به وکړي هغه به د ترګرو په ضد د افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د ضربې عذب عملیاتو په مهال لاسته راوړنو او کامیابیو باندې به هم په خپله وینا کې خبرې وکړي دا هم چارواکي وایي چې هغه د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله لخوا د هغه تورونو جواب هم وایي چې په خپله وینا کې ملګري ملتونو ته ویلي وو چې پاکستان اوس هم د افغانستان حکومت مخالف وسلوالو ته تربیه ورکوي او د پاکستاني استخباراتي ادارو په ملاتړ د هغوی مرکزونه فعال دي او له هغه ځایه په افغان خاوره باندې تروریستي عملیات کوي عبدالله بیا په خاصه توګه د حقاني ډلې ذکر هم وکړ او تورې ولګوي چې د پاکستان حکومت دغه ډلې په ضد هیڅ اقدام نه کوي دلته پاکستاني چارواکو دا هم راته وویل چې ان نواز شریف په اقتصادي همکاریو هم خبرې وکړي او په نړیوال ورورولۍ باندې په ژغ وکړي چې په پاکستان کې پانګې اچونې ته پام وکړي
نصیر احمد کاکل صاحب تاسو دغه خ نقطو ته اشاره وکړئ چې د امنیت خبرې دی په کې د ضربې از په سیمه کې چې سره واندې په خاصه توګه د افغانستان تورونو ته ځواب او کېدی شي چې د قبایلي سیمو څخه به کور شوی خلک دا وخت هغوی هم دا تمه لري چې په نړیواله کچه د دوی مسلو ته کتنه وشي د یو ان جی ای ملګرو ملتونو چې عمومي کوم غونډه ده د نواز شریف نه علاوه دې ته به نور کم داسې د نړیستر مشران نن تمه ده چې تقریرونه کوي خپل ویناوي کوي.
بالکل لکه څنګه چې تاسو هم اوریدونکو ته ویل نو شریف په یو څو شیبو کې ملګری ملتونو عمومي شورا غونډې ته وینا کوي. تای پر ډیر لسام لمبر د نن ورځې په فهرست کې تر دوه وړاندې د فلسطیني ریاست محمود عباس وینا وکړه، د ترکیه وزیر اعظم احمد داوودوګلو وکړه، د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسین واجد وکړه، د سریلانکا، د لبنان مشرانو هم وینا وکړه، د کروشیا صدر هم خپل وینا وکړه، او دارنګ برونای او نور هیوادونه افریقایي هیوادونه هم په دې لیست کې دي. دا هوی مشرانو به ویناګانې کوي.
نصیر احمد کاکړ صاحب ډیر ډیر مننه. خو خپل اوریدونکو ته مونږ دا یادګیرنه ورکو چې کله هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویناو کې یو واره به بیا مونږ نه خپنې غتاوسته درزو، او هغه خبرې چې کمې هغوی کوي دوی ته به مونږ وړاندې کوو. یو جهان
مننه. کور مودم، کور مودم،
مننه.
گران اردونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی او ساتا خبری خبرونه لا دوام لري. زمونږ هغه اردونکو چې سمارټ فونز لري هغه د ډی وی ریډیو خبرونه نیخ پنیغه په سمارټ فونز باندې هم اوریدل شي. یو ایپ دی چې ټیون ان نومیږي، دا چې کله تاسو ډاونلوډ کې نو په سرچ بار کې وی او ای پښتو ډی وی ریډیو لیکي، نو دا سه تاسو د ډی وی ریډیو خبرونه نیخ پنیغه په خپل سمارټ فونز باندې هم اوریدل شي. ورځي رپورټ راخته د افغانستان قندوز ښار کې امریکایي جنگي جازونو د ځای هوائي ډګر خواته د طالبانو په مورچو بمباري کړې ده. په قندوز کې د طالبانو پاسون نوې اندېښنې راپورته کړې. په دې کله باندې د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال کمال صدات رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
تر اوسه پورې له قندوز ولایت نه ګډوډ خبرونه ترلاسه کیږي. لا معلومه نه ده چې دواړه غاړو ته څومره مرجو بلا وښتي ده، او دا هم معلومه نه ده چې د حکومت په پیل شوو عملیاتو کې آیا حکومت پرمختګ کړی دی او کنه. بل طرف ته طالبان هم وایي چې دوی هم ځینې سیمې نیولې دي، خو له دې سره سره حکومت وایي چې د قندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې تازه دمه ځواکونه لیږلې دي. همداشان نوي رسیدلې رپورټونه دا ښایي چې د نړیوالو ځواکونو سپیشل فورس هم قندوز ته رسیدلی تر څو له افغان ځواکونو سره د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مرستې وکړي. مګر دا هم لا څرګنده نه ده چې کله به نوموړی ښار بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ورشي، خو حکومت وایي چې دوی زیات زور ځکه نه کاروي چې ملکی خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي. د کندوز نیونې خلک او د پارلمان غړي ډېر اندېښمن کړي دي، او په حکومت نیوکې کوي چې ولې په ډېرې اسانۍ سره کندوز د طالبانو لاس ته ورغی. په پارلمان کې د کندوز ولایت د خلکو استازي فاطمه عزیز چې ډیره قهرجنه وه، د چرواکو وروستۍ خبرې چې کندوز ته تازه دمه سرتیر یستولې وغندلې، او هغه یې د خلکو د غولولو دپاره وبللې.
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخوایم. ما یه حرفای دروغ نمیخوایم بشنیم که هر دقیقه بر ما میگه
دیوایی مونږ د کندوز د نجات دپاره دی بیړنی اقدام غوښتون کیو. مونږ نور دا دروغ چې ګوره کوویلی گو، او دا د مونږ مرستندوی ځواک لیگو، دا ټول دروغ دی او مونږ یې نشو منلی، او چرواکی باید نور داسې دروغ ونه وایي. نور وکیلانو هم نږدې ورته خبرې کولې، خو ځینو وکیلانو له حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د کندوز ولایت چرواکي باید محاکمه شي، او حکومت باید خلکو ته د دغې پیښې سپیناوی ورکړي. دی افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل چې د کندوز د نیونې په اړه ولسی جرګې ته ورغوښتل شوی وو، د نورو دلایلو تر څنګ یې له خلکو بښنه وغوښته چې کندوز یې په ډېرې اسانۍ سره له لاسه ورکړ.
از اینکه ما نتانستیم از پاجه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخواهم.
دیوای دا چې مونږ د کندوز د فاجعه په مخنیوي کې پاتې راغلو، نو په دې اساس مونږ د افغانستان او د کندوز ولایت له خلکو نه بخښنه غواړو. د کندوز په اړه باید وویل شي چې کندوز د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې له تخار، بغلان او مزار شریف ولایت سره سرحد لري، او همداشان له تاجکستان هیواد سره هم په سرحد پروت دی. دا ولایت هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ستر ستراتیژیک اهمیت هم لري. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې د کمال صدات رپورت تاسو اوریدئ چې په کندوز کې دا وختي سه حالات دي. دا حالات سرنګه جوړ شو او ولې کندوز چې د ځنې برخې د طالبانو لاسو ته پریوتلې هغه حالاتو ته کتنه په وایس اف امریکا یو رپورت کې زمونږه همکارا منظر شهید کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د کندوز اوسنی امنیتی حالت یو غربی امنیتی مشاور چې ټیټ کالا هنومیږي دا مهال په افغانستان شمالي سیمه کې کار کوي وایس اف امریکا دا ویلي چې د افغانستان شمالي ولایت کندوز د طالبانو لاس ته ولیدل د حکومت جوړي امنیتی ستونزې او کمزوري بلي.
Beginning especially in April when the Taliban launched their initial spring offensive in Kunduz which essentially had the effect of collapse
په ظاهر خدا سخکاری لکه کندوز خار ناساپی د طالبانو لاستتللی خو په اصل کې په دې خار د طالبانو د قبضې کېدو حالات د تیر سو میاشتو رئیس هغه وخت سازگار شوی و کله چې په 13 اپریل میاشت کې د طالبانو په کندوز کې د پسرلی په موسم د خپل جنگ پیل کړی وو. د طالبانو د دغه حمله له سبب په ولایت کې د افغان پوزونو ډیر دفاعي ځایونه هم ړنګ شوي دي. افغان چارواکو دا خبره منلې ده چې د کندوز ولایت د انتظامیا د اقتدار لپاره روان جنگ په کندوز د طالبانو د حمله سبب جوړ شوی. په کابل کې یو سیاسي کارپوه هارون میر ویلی دی
This is a good indicator that people have lost their hope in this government and this is a majority of young Afghans and those who are relatively educated that are trying to flee the country that shows that people don't trust them and there's no hope for them
هغه وایي چې د بیروزګاری او د دې سره سره د بد امنۍ لاسه ډیر خلک د هیواد نه تښتیدل دي او په کندوز د طالبانو د قبضې له سبب کی دای شي چې د تختیدونکو خلکو شمیر نور هم زیات شي او دا شان د اشرف غنی په حکومت د خلکو اعتماد به نور هم کمزور شي.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودھری ویلی افغانستان کې یو قانوني منتخب حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې د افغانستان په خاوره قبضه کول غواړي. نوموړي اعزاز چودھری دا خبرې د کندوز سر ایالت په تناظر کې خبریالانو ته کړي. په دې کله باندې ارشد حسین نور حال وړاندې کوي.
د امریکا خار نیویارک کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویل چې افغانستان تر افغې شخړې په بل کم یو هیواد د تورونو لګولو سره نشي هوارې دي او پاکستان د دغه گاونډي هیواد د مسلو په امنناک توګه حل غواړي.
هم دهشتګردو کی جړ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہاں بھی اسی قسم کا عمل جاری ہو اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے. پاکستان ایک سہولت کار ہے اور اس لحاظ سے اپنا کردار جو ہے مثبت انداز میں مخلص انداز میں کرتا رہے گا.
دیوائی پاکستان ترہگری د زیلو نه ختمول غواړي او د ترہگری پر ضد مبارزه کې یو فیصله کن پړاو تر رسیدلې دي او د دې لپاره مهم ده چې په افغانستان کې هم دغه شان عمل جاری وي او په دې لړ کې پاکستان د افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي او دواړو لپاره په شریکه دغه مسلو حل لټول وي. خو پاکستان غنی چې دغه جنگ ځپلي هیواد د شخړو حل په امن نه کتو ګروزی او دا پریکړه به افغان سیاسي ډلو لا په خپل کول وي چې د جنگي لو سره مذاکرات څنګه کوي او پاکستان به د سہولتکار په هیڅ خپل کردار په اخلاص سره ادا کوي. د یادونه ول د چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری دا بیان په یو داسې مقام مخه تراغلی دی چې 13 ورځ د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله په پاکستان غږ کړو چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خپل وعده پوره کړي څوک چې د پولي د دې غاړې نه په افغانستان بریدونه کوي او دغه هیواد د بے ثباتی سره مخ کوي پرستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات د خرابتیا لاندې کچې تراغلي دي او سیړونکو یره لري چې د افغانستان په شمالي خر قندوز د طالبانو د قبضې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې نه د بے باورتیا ښکار اړیکې لا نور هم ترنگلی کی دیشی. پاکستان کے دا دفاعی چارو سیڑوں کی دا اعزاز احمد چودری دا تازہ بیان دا افغان طالبانو او دولت لپارا یو مهم پیغام بلی. دا دفاعی چارو سیڑنکار خاغلی بریگیڈیر محمد سعد پا دے حقلا صدا سوائی.
ما پا خیال بارے دا خو پاکستان یو پیغام دوارو کم دا دی مزاحمت پی اغیتم ورکڑی دی او کم کابل کی حکومت پی اغیتم دا پیغام دے چھے مونگا صرف افغانستان کے چھے کم کابل کی حکومت پی اغا جائز حکومت گئی او کم علاقوں بانے قبضہ شوا یا لگا شو لگا پاکستان منزل تا تیار نہ دے دا مزاحمت تپار دا یو پیغام دے چھے کدی پزما ک بنے گٹے ہوم کی نو ک پاکستان کو کے ملک دا دا گٹے دا نہ کئی بنی نہ او اگے تا اگر درجہ نہ ور کی نو باقی دنیا بم نہ ور کی دا سے ملال متحد ول ہوم نہ ور کی نو دا یو پیغام دے مزاحمت تا چھے دے نہ فائدہ نہیں کی تا سو پزما ک بنے سب گزرے اڑے سوالے ونی ولے یا لس دے صبح زین مونی ولیا افغانستان پہلا قبان قبضہ اوکرا نو اغا تاسو ته انټرنیشنل ریکګنیشن تاسو نشي درکولی.
خاغلی بریگیډیر محمد صاد مخ کی وای پاکستان لبا افغانستان کې روان جنگ نور خورې دوتا پر خودل نه دی پکار.
نو اغا پاکستان مطلب دار چې دا اوسو دا ویل چې دا افغان مسله دا افغانستان به حل کیږي ما په خیال باندې هغه دا کیپاسټی نه لري دا قابلیت نه لري چې هغه خپل په منځ کې چینی او یو بل سره خبرې وکړي. نو دغه پاکستان له لګون د کسرول چې کوم دین اغا با جوړول پکاري چې اغا
دا پاکستان دا خارجہ چارو سیکرٹری دا دریز هم تکرار کړی دی چې پاکستان بخپل خورا دا یو بل هیواد پر ضد کارولو ته سوک هم پرې نګ دی او وای چې پاکستان دا افغان چارواکو سره په تماس کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې کمزوروالی هم نشتا. هغه زیاته کړه امریکا او چین هم غواړي چې د افغانستان دننه د روغې جوړې بهیر کامیاب شي او په دې لړ کې د افغانستان سره رابطې جاری دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر من اوریدونکو د می وړاندې تاسو د ارشد حسین رپورټ اورید چې د پاکستان په افغانستان کندوز کې روانې جګړې باندې سخت خبرګون دي ځکه چې پاکستان دا غنی کچر په افغانستان کې امن نوي سیمه کې امن نشي راتللې. اوس زو هغه نړیوال مطبوعات چې دا وخت په افغانستان او خاص توګه په کندوز باندې ستر مضمونونه لیکلي دي، دې ته کتنه کړې ده، څېړنه کړې ده. په دې کې وال سټریټ جرنل، نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ او نور د نړۍ ستر اخبارونه کمې خبرې کوي. یو پښتنه پکې ډیره مهمه ده، هغه دا چې د کندوز جګړه د امریکا په افغانستان کې د ځواکونو په موجودګۍ او د دوی په مودا چې آیا څومره پاتې شي، په دې ځنې نوې پښتنې راپورته کوي. مختار خلیل دغه مضمونونو نچوړ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د شمالي سیمې یو ډیر اهم خار کندوز د ګل دورزینه د طالبانو د یرغل لاندې وو او تازه خبرونه دادی چې طالبانو اوس دغه اهم خار کندوز نیولې وي. د دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا د ګل دورزینه په کندوز خار د طالبانو د قبضې کېدو خبرونه په اول نمبر سرخو کې شایع کیږي او نشر کیږي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په کندوز خار د طالبانو د قبضې کېدو د سرخط لاندې یو تفصیلي اداریه چاپ کړې ده. د اداریې په سر کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د شمالي سیمې په کندوز خار د طالبانو په قبضه کېدو باید چې امریکا راوي خشي. اداریه لیکي چې طالبان د تیرو څو میاشتو راسې د کندوز نګیر چاپېره تو پراتو ځکه چې طالبان د وړاندې نه د دغه سیمې په کلو قابض شوي دي. د افغانستان د ملګرو غربي ملکونو فوزي منصوبه سازانو ته د افغانستان د فوز د مالبرداري او د تنظیمي شخړو د وخت د سره علم دی، خو افغانستان نه د فوزونو وستو د صدر اوباما د وخت نیټې له سببه افغانستان کې د امریکي او په نیټو کې د امریکي د اتحادي ملکونو موجودګي ډېره راکمه شوې ده. په قندوز د طالبانو د قبضې کېدو په معاملې یوازې امریکای لنه بلکې کلهمي غربي نړۍ لا فکر پکار دی، ځکه چې افغانستان کې امریکای او په نیټو کې شاملو ملکونو په تیرو سرلسو کالو کې د خپل وینو تویولو او د خپل سرونو په قربانولو کامیابی حاصل کړې دي. وال سټریټ جرنل په لاره اداریه کې زیاتۍ چې قندوز خار په کال 2001 کې کابل کې قائم د طالبانو د حکومت د رنګېدو وروسته ډومبې لوی خار دی چې طالبانو نیولې دی. د قندوز خار د طالبانو اختیار ته تلل کې یو طرف ته د خاغري اشرف غني د یو کلن حکومت د پاره یو لوی سیاسي او نفسیاتي غزار دی، نو بل طرف ته په دیوا د طالبانو د نوي مشر د مولا اختر محمد منصور شمله هم ډیره جګه شي. افغان صدر اشرف غني خود ډیر وخت نه پدې تمنا چې طالبانو سره به خبره جوړه شي، خو د طالبانو نوی مشر د روغې جوړې نه زیات د علاقو نیوو شوکی دی. ملا منصور په دې ښه پوه دی چې د امریکې صدر اوباما د کال 2016 تر اخره پورې افغانستان نه د خپلو ټولو فوزونو د وستو په خپل لوز ټینګ دی. همدغه سبب دی چې ده د موقع د انتظار کولو لار خوښه کړې ده. وال سټریټ جرنلز لیکي چې د کندوز ښار آبادی 300,000 نفره ده. افغان فوزونه د کندوز د بیانې وو تابعیا کوي، خو خبر دی چې طالبان د نهې په ورځ د ښار نګیر چاپیره د افغان فوزونو په جوړو مورچو ورختلي او دی نیولی دی. اداریه لیکي چې امریکې تر اوسه پورې په طالبانو یو ځل هوایي حمله کړې ده، خو اخبار امریکې له مشوره ورکوي چې د طالبانو د څه قسمه لوی کامیابۍ نه وړاندې د امریکا د افغان حکومت هر قسمه ملاتړ وکړي. په کندوز د طالبانو د قبضې له سببه کېدی شي چې د نورو ښارونو په حفاظت د مامورو افغان پوځونو استقامت کمزوری شي. وال سټریټ جرنل د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د امریکې د حکومت چارواکي د څه وخت نه اخباروالو ته بیانونه ورکوي چې دوی افغانستان نه د امریکانو فوزونو په وستو سر دوباره غور شروع کړی دی. افغان صدر ښاغلی اشرف غنی هم د ډیر وخت نه امریکې ته ټینګې ویناګانې کوي چې افغانستان کې خپل لوی شمیر فوز وساتي. وال سټریټ جرنلز لیکي که صدر اوباما امریکا د یوې بلې بیزتۍ نه بچ ساتل غواړي، نو باید چې افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وستو په خپل فیصله نظرثانی وکړي.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دی. د امریکا حکومت په پاکستان کې د خراسان ډلې مشر حافظ سعید خان او د هغه ډلې باندې بندیزونه لګولي. دغه ډلې د داعش سره د ملاتړ اعلان کړي. په دې کې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ڈی وی ریڈیو خبریال الیاس خان راکوي.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادي توګه لس کسان او 15 ډلې د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچول شوی دی. د امریکای د خزانه وزارت هم د 15 داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په 10 نیټه د یو آن لائن ویډیو د لارې شوی وو، او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی کمانډر حافظ سعید خان کوي، او ورسرا د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي. ډیوا ریډیو چې د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعید نذیر نه اپوختل چې آی ایس خراسان څومره مهمه ډله ده، او په دې موقعه د امریکای لخوا دا د تراګرو په فیرس کې اچول څه پیغام ورکوي، نو د هغه ویناوا
امداد چپتر رول آف خپل قدمونه خی سد پاکستان پزمکا او ډیر د افغانستان پزمکا باندې او نو پدی باندې پابندی لګول یو قسم لا بین الاقوامی سطح دا خودل دی چیر منگا د دوی حیثیت چیلنج کوو او دی خلاف یو محاد جوړو.
د پاکستان حکومت سو زلا دا خبره رد کړی دا چې داعش په پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاری کړی دی. د امریکې لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عرب، تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوي دي چې پکې درې فرانسیسیان او پنځه د برطانیې وګړي هم شامل دي، او مقصد یې امریکني چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ دپاره یو خطر دی او دې دپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی، تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زیده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. امریکایي چارواکي وایي تندروا ډلې داعش ته ماتې ورکول لپاره د نړیوال ائتلاف ضرورت دی. زموږ همکار افتخار حسین د امریکایي سینیټرانو سره مرکې کړې دي، څوک چې د سینیټ د خارجي چارو د کمیټې غړي هم دي. د دغه مرکو نور حال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
په اروپا کې په لکونو د شام څخه بې کوره خلکو پناه اخیستلو وروسته اوس نړیوال څېړنکاران او امریکایي چارواکي وایي چې داعش تندروه ډله صرف امریکا ته نه بلکې ټولې نړۍ ته خطر دی، او ځکه د دې مخه نیول د عرب نړۍ سره سره د نورو نړیوالو هیوادونو ذمہواري هم جوړیږي. د امریکا د سینیټ غړي سینیټر ډیوډ پلو وایي چې د داعش تندروه ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ضرورت دی، ځکه چې یوازې کوم یو هیواد شام کې د جګړې حل نشي راوستي. د کانګرس په ودانه کې د سینیټ خارجه چارو کمیټې د غغړی سینیټر ډیوډ پردو په یو مرکه کې ډیو راډیو ته وویل،
You know, we've got to have a global response to this. This no one country is going to solve this, not the United States.
دته بعد یو نړیوال خبرګون ضرورت وی، یوازې دا هر څه کوم یو هواد هم نشي کولی، یوازې نه دا امریکا، نه برتانیا او نه بل کوم یو هواد کولی شي. د سینیټر په روستیو کې د شام کډوالو حالات لیدلو لپاره اردن ته سفر کړو چې په دغه سیمه کې سروان دي او د خلکو حالات څنګه دي په خپل ویني. ډیو راډیو ته په دغه مرکه کې ویل چې په دغه خلکو یې زړه ډیر خفه شو، او په کار ده چې په شام کې هاغه حالات زیلې وستل شي کم چې د خلک بیکوره کوي. دا وخت کې وکتل شي مسلمان هیوادونه د داعش فکر هسي خوردی ولې د دې مخنیولو لپاره کوم عملی ګامونو اخیستلو ته تیار نه دي. د امریکا د سینیټ خارجه چارو کمیټې یو بل غړي چې د ورجینیا نه سینیټر دی ټیم کین وای، داعش د عراق او شام په خوره پیدا شوی او لویږي، او دې ډلې ته ماتې ورکولو کې به مهم کردار په دغه سیمه کې هیوادونه په خپله لبی. د سینیټر په ویل چې په دغه سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران اوس باید چې رامنځته شي. دی وای
then so we have to see nations of the region step up and provide better leadership against ISIL.
موږ لا دا کتلوی چې په سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران شته دی او کنه، او دوی ژمنه لري او کنه. د سینیټر خپل خبرو کې دا هم ویل چې سعودي د یمن پر ضد خډيره توندوي خودله ولی دایش د حوسی اغیانو نه غټ خطر دی. د دې پر ضد یې کوم ژمنه نه ده څرګنده کړې. او صرف سعودي نه بلکې نور یو شمیر د خلیج هیوادونه هم په دغه سیمه کې ژمنه نه ښایي. د امریکا صدر باراک اوباما ملګرو ملتونو کې وی غونډې ته تیر ورځ ویلي وو چې د توندرو ډلې آیس خلاف جګړه اسانه نه ده او دا به وخت اخلي. په دې موقع مسلمان هیوادونو تیونس، ملیشیا هم د داعش پر ضد د جوړ شوي ائتلاف برخه جوړېدو اعلان کړی دی. داعش توندرو ډلې قبایلي سیمو او پاکستان او افغانستان ځینې برخو کې خپلې خپې مضبوطول پیل کړي دي. او تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان څلور دېرش صوبو کې په 15 کې دا وخت داعش اثر لري. د امریکا خارجه وزارت ته داعش ملګری طالب وسلواله ډله چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې میشته ده خراسان ګروپ په نوم یادیږي، د پاکستان دغه ډله یو ترهګر ډله ګرځولې او د دې مشر حافظ سید خان یې هم یو لوی ترهګر بللې. وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی، تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سی نه. نیخ پنی غور قدرمنو کتونکو اوریدونکو، موږ سره اوسېږي. یو شمېر رپورټونه امریکې لرو، خو زه یو ویډیو رپورټ اړخته د ډیوا ریډیو خبریال شاهنشاه رپورټ راکوي چې د مردان ضلع شیرګړ سیمې هغه یو ځوان چې دی د پولیو ناروغ دی، خو ولې حوصله نه ده بیللې او دی دا وخت د پاکستان د مازوره کرکټ په قامی ټیم کې لوبډله کې لوبيږي. د دوی سره خبرې اترې او بیا د دوی د دوستانو سره چې د کرکټ په میدان کې لوبه هم کوي. نور تفصیل په دغه ویډیو رپورت کې.
فیاض احمد د ماشوموالی نه کرکټ لوبې سره مینه لري او دوی خواهش چې پاکستان کرکټ لوبډلې نمائندګي وکړي، خو په ماشوموالی کې په خپل پولیو مرض وهلې فیاض بیا هم د خپل مهنت په وجه نن د پاکستان ملي مازوره کرکټ لوبډلې تیز بالر دی او دوی وایي
نشي انجو ستاسو طرفه میچونه کېدا هغه بیا ورو د پاکستان انټرنیشنل ټیم جوړ شو هغه کې ما دې سلیکټ شو زما یو بل مرګي هرچند په هو نوم د دوه کلاړیان او شکر الحمدللہ چې کم خواہش زما چې زه پاکستان ټیم ته وزم نو شکر الحمدللہ خواہش زما پوره شي پاکستان طرف حکومت کرکټ.
فیاض احمد د خیبر پختونخوا اولنې لوبغاړی د پاکستان ملي مازوره کرکټ ډلې کې ټاکلې شوې دی، کوم چې په تیر هفته ډاکه کې د نړیوالې ټی 20 لوبه کې د ټورنمنت نوموړی لوبغاړی ټاکلې شوې وو. او فیاض احمد مازوره کرکټ لوبه په پوره نړۍ کې یوازې هیټرک اخیستونکي هم دی. دوی د عام لوبغاړو په شان لوبې کول غواړي، خو ولې چې د مازورتیا له وجې ممکنه نه ده او زیاتره خلک هم د دوی لوبې کتو ته توجه نه ورکوي.
چیم بیٹنگ کوم جو ایشی دا مازورانو دروغ کرکٹ نه کی نو چاتا مازورا او چاتا نارمل خو بیا م زو خپل مهنت کوم خپل کرکٹ کوم خپل شوق ته هغه کو دند پختنو معاشره دسه بس لګو تاسو پک غنی شي ته دسه تلل کی بس پری باندې مایوس شیم یو غلط نو ما اصل یو شل ساتله دسه استا یو پیخې کی پری باندې بس مایوس شیم.
د فیاض په شان هر مازوره کس د چاپیرچل د نورو عام کسانو ترمنځ فاصله محسوسوي، خو بلخوا د فیاض ملګری کشف الحق هم د کرکټ لوبې شوقین دی او غواړي چې پاکستان ملي کرکټ ټیم کې لوبه وکړي، خو فیاض په شان مازوره کرکټ لوبو ټیم کې نه.
هغه چې کوم دی هغه کې ډېر ټیلنټ او یو کوم دی ډیسیبل لګا نو هغه چې کوم دی ډېر ښه پلیئر دی. هغه مونږ هم داسې غواړو چې یار مونږ هم پاکستان ټیم د پاره لکه صحیح کسان د پاره د سی بننه داسې لکه مونږ چې څنګه داسې یو برداسې صحیح کسان د پاره و خواهش مو او مخنه تم کو.
په اخیر کې فیاض احمد زیاته کړه چې پولیو مرض مقابله مونږ په خپل کولې شو او یو کس تر هغه وخت پورې مازوره نه دی چې تر کومه دوی خپل ځان نوی مازوره کړي. هر مازوره هغه کې جنیوي او که هله خپل صلاحیتونه دی او پیژني، ولی چې مازورتیا د دې رکاوټ نه دی. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا.
یو سو ساس کی د روغ ژوند د پاره سمره قیمتي دی.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
چپوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
خوزنویم دا خوبدل قدوس استاد وی زان پوی که ورشه ورشه حالات که بوکی که
پختار درمه واره دجوان مونر
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشار نوی
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری اخبار ون اللہ دوام لری دا صبح خیبر پختونخوا سرخار پہ خبر کے دا پولیو دو نوے کے سنا مخی تراغلی چور سر سخ کال پہ صبح کے دا پولیو دا ناروغان شمیرہ سوار لے ستا اور ٹول پاکستان کی سلور درشو ترسے دلے پا دیکھ لبان دے دا پہ خبر سخا نبیل مشتاق کی رپورٹ تاوستو بران دے کو
روان کال ستمبر د میاشتې درشې مې نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض کرښه وشمیره سلور دشتا رسیدلې ده د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم په خبره د پیښور شیخانو کلی اوسیدونکي 12 میاشتو کائنات کې 13 ورځ د پولیو وایرس تصدیق شوې ده ڈاکٹر رحیم نے مجھے کلا اپختل چ پولیو زد ساس کے اس کلو باوجود ہم کائنات دا پولیو مرض کر شویدا د دس وجہ کی دیشی ندی ڈیو ریڈیو تدا اویل
ضروری نہ ہے صرف چادہ ویکسین نجی ملاو یا ریفیوزلی پولیو مرگ دیشی چکر پولیو ختم دو آخری ٹائم رہا ہے باقی کے بعد دس کیسز ہم رہا دی چھ باقی کے ماشم پر ساتھ ملو گی او آغاز نور سے بیمار ہے دو آجے وہ مداخت چلے آغا دورا نہیں رسے دے سے آغا محفوظ شی نو آغے تک دیشی
ڈاکٹر رحیم پا خبرہ ماشمانو کے قوت مدافعت زیادہ والو دا پارا دیتا پولیو زد ساس کو سرا دنہا نور بیمارو خلاف ٹکے لگول ہم دیر ضروری دی بلخواتا 13 ورس دا کوئٹا کلی بارکزے ایسٹرن بائی پاس کے ہم درے کالو نکیب اللہ کے پولیو وائرس مندل شوے دے واضح دی وچ روان کال پاکستان کے دا پولیو مرض کر شووش میرا سلور دشتا رسی دلی دا چی سوار لس پکی خیبر پختونخوا سلور سندھ شپک بلوچستان اور لس پکی قبائلی سیمی ندی نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخبر
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے قدر منو کتن کو اور ادن کو منگ سرو سے گئے دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګر ملتونو کې عمومی غونډه ته خپل وینا پیل کړی دا دے باندې با سوشیبو کې زمنګ همکار نصیر احمد کاکړ تاسو ته نیخ پنیغه تفصيلات باندې کوي هغوی په نیویارک کې د ملګر ملتونو په ودانې کې موجود دي په دغه رپورټونو خبرونو لپاره به هغوی منګه تاسو ته نیخ پنیغه وړاندې کوو خو زو یو بل رپورټ اړخته د پاکستان قبائلی سیمه شمالی وزیرستان څخه بے کورشو خلکو د بیا ستنېدو درېما لړۍ یا پړاو چې دی دا پیل شوی دی پکې د سپینوام او ځینې نورو سیمو خلک په واپس ستنېږي نور تفصیلات سید اتنان بیٹھنه رپورت وړاندې کوي
پاکستانی چارواکي وای قبائلی سیمه شمالی وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله به کورسوي کډوالو د واپسې دریم پړاو له سبا څخه یو ری بیا پیلوي د پداسې حال چې په شمالي وزیرستان شو وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري انتظامی له خوا جاری شي معلوماتو تر مخه په دې مرحله کې به د سپینوام تحصیل خیسوره علاقې د تورخیل قبیلې خلک بیرته ستانه کوي د دې په خبره د کډوالو لپاره په ایفر بنو میرزایل چک پوسټ د واپسې لپاره انتظامات نیول شوی دی او په میرزایل چیک پوسټ د دې کورنۍ جاج اخیستو وروسته به دیته د 10,000 موبایل سیم کارت او ورسره 25,000 روپو ای ټی ایم کارت هم ورکولای شي. د سره په لیارې د کورنۍ لپاره د خوراک شک انتظام هم برابر کړی شوی دی. زیتوی دا کډوال به د کجوري چیک پوسټ لارې خپل علاقو ته بیرته واپس کوي او هلته خپل کورونو ته پر رسیدو به شپږو میاشتو پورې خواړه د مرستندوی ادارو په مرسته دیته ورکوي. یړ دی وی چې شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ عمل د تیر شوي مارچ میاشتې له اخري نیټې څخه پیل شو او انتظامیه تر مخه سپینوام تحصیل او میرالی سب ډیویژن ایدک علاقې ته نږدې 1,000 کورنۍ واپس شوي هم دي. انتظامیه چارواکي وایي دغه د واپسۍ عمل هغو علاقو ته شروع کړی چېرته چې د عملیاتو وروسته پکښې بنیادي اسانتیاوې په ځای کړی شوي دي. د دوی په خبره د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونه شوه سپینوام ګړیوم دوسلي او رزمک واک اختیار د عملیاتو وروسته پوځي سرتیرو پولیټیکل انتظامیه سپارلی. زیاتوي په دغو علاقو کښې بنیادي اسانتیاوې په ځای کولو سره سره به مرحله وار د دغو خلکو لپاره د واپسۍ عمل پیلوي. یړه دوي چې شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیه د تېر شوي کال جون میاشتې 14 نېټې راسې پیل شوي دي او دې عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 نه زیات خلک بې کوره شوي چې دا وخت د خپلو کورونو څخه لرې خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کښې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوه کوي او وایي د شمالي وزیرستان 95% نه زیاتې سیمې د وسلوالو واک څخه خپل لاسته راوړل شوي دي او د میرعلي میرانشاه بویه دیکان او د تخیل وروسته دا وخت په شمال سیمه کښې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي. په شمال سیمه کښې 2 میاشتې مخته پوځي چارواکو ویلي وو وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړي او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ټانکونه توپې جازونو سره ډرون الوتکې کاروي چې له وجې نږدې تر 200 نه زیاتو وسلوالو ته د بډېرې نقصان اړولی. د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي په میرعلي میرانشاه بویه او دیګان سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی او نږدې تر 3,000 نه زیاتو وسلوالو ته د بډېرې نقصان اړولی. خو هغه د وسلوال طالبان دغه دا ویره دوي او وایي چې د عملیاتو پر مهال دوی ته کوم نقصان نه دی رسېدلی. امریکا او افغانستان هم په شمالي وزیرستان سختې اندېښنې لري او وایي چې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکې ته کوم نقصان نه دی رسېدلی. خو د عملیاتو له امله تر سیمې پورې د میډیا رسد نه کېدو له امله د دواړو خواوو نه چې کومې دعوې شوي دي د هغې له ازادو سرچینو تر دې وخته پورې چې تصدیق نه دی شوی. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه لا دوام لري. د خیبر پښتونخوا قومي وطن پارټي یو وار بیا صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت کې ګډون کړی. دغه ډله 6 میاشتې وړاندې د تحریک انصاف لخوا د کرپشن او غبن په تورونو د حکومتي ائتلاف نه وستل شوې وه. په دې کله باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي.
نومبر 2013 کې د بډو رشوتونو په تور د شپږو میاشتو حکومت کولو نه پس لرې کړی شوې قومي وطن پارټي یو ځل بیا د صوبایي حکومت برخه جوړه شوې ده او د دغه ګوند صوبایي چیرمین سکندر خان شیرپاو ډیوه راډیو ته وایي تیر ځل هم د دې ګوند د صوبایي حقونو لپاره حکومت کې شامل شو خو کومه باقاعده لیکل شوې معاهده نه وه. البته اوس په 14 نقطو دواړه ګوندونه سلا شوي دي.
دهشتګردۍ خلاف جنگ چې دی او دلته کې چې کوم حالات د هغې په نتیجه کې جوړ دي، د لکونو په تعداد کې چې کوم پښتانه بې کوره شوي دي، د هغوی مشکلات هم مخامخ کېښدل، د قبایلو زموږ چې کوم مشکلات، بیا زموږ د صوبې چې کوم آئینی حقوق دي، این ایف سی په حوالے سره دي، کاغذ د نیٹ ہارڈ پروفیٹس په حوالے سره دي، او سره سره زموږ د صوبې د اکانومی چې کوم خبره ده، نو د هغې ټول سیزونه پوائنٹس موږ ورته مخامخ کېښدل او زموږ 14 نکاتي جنډه وه چې هغه ایجنډا دی را سره اومنلو.
وای د دې ترڅنګ به د وفاق نه د صوبې د بجلی اوبو او ګیس ته جایزې ګټې او حقونو ترلاسه کول لپاره دواړه ګوندونه په شریکه جدوجهد کوي او دا به د ټولې صوبې لپاره ګټور اتحاد ثابت شي. خو بلخوا څېړونکي وایي دې عمل سره د صوبې په ځای زیاته ګټه قامی وطن پارټۍ ته رسېدلې ده چې د بډو رشوتونو ټولو تورونه صفا شوه او پی ټی آی هم د جماعت اسلامي د فشار نه تر یو حد آزاد شوه. خو خبریال لحاظ علي وایي پی ټی آی به اوس خپل ووټران څنګه قانع کوي؟
تحریک انصاف دا هغه به اوس په بیک فوټ لاړ شي او هغه سره به د دې خبرو لپاره به هغه اوس دلایل ګوري چې په څرنګه خپل ووټر او هغه خلک مطمئن کړي چې کوم متعلق ویلي شوي وو چې قانوني وطن پارټۍ په رشوتونو او د دې وزیران په غیر قانوني اپوائنټمنټس کې ککړ دي. همدغه رنګه تحریک انصاف په دې قانوني وطن پارټۍ پر راوستو سره په خپل ځان نه د جماعت اسلامي هغه دباو هم لري کوم چې دی وخت په هغه سره په حکومت کې ملګری.
تیر ځل د پی ټی آی او کیو ډبلیو پی ترمنځ کې په یو بل د بډو رشوتونو تورونه د بیلتون سبب ګرځېدلی، نو پکې د پی ټی آی د مشرانو او بیا په خصوصي توګه د عمران خان هغه سیاسي بیانونو مهم کردار تر سره کړو کوم کې چې نوموړي د صوبایي حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د دفتر پرانیستو اعلان کړو او آفتاب احمد خان شیرپاو دغه بیان لا تعلقي اعلان کړی و. خو د سکندر شیرپاو نه چې پښتنه وکړه چې د داسې حالاتونه را روانو کې د بچ کېدو لپاره دای کم سوچ کړی دی، نو هغه وایي
دا غي لپاره به یو میکانیزم اخی دی چې کم داسې ایشوز راځي په معنی به یو بل موږ اعتماد کې اخلو او د یو بل نقطه نظر ته مخامخ کېدو او بیا به هغه باندې یو پالیسی ډیسیژن اګیستل کیږي. سره دا چې د دوه کالو هغه لږ ډېر ایکسپیرینس شو، نو امید خدا دی چې هغه به موږ لږ بهتر انداز سره او ښه نقطه نظر سره خپل حالات ته ګوري.
د تړون تر مخه به قامی وطن پارټۍ ته دوه وزارتونه او دوه د وزیرالا د مرستیالو چوکۍ ورکړې کیږي او د سوګن پورته کېدو د سوره امکان لري دوه ورځې پسو شي او دا به اوس وخت ښایي چې دواړه ګوندونه د ځپل شوي صوبې د خدمت لپاره یو بل سره څومره همکاري کوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوا رادیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، منګ سره زمنګ همکار نصیر احمد کاکړ د امریکا نیویارک ښار نه دا وخت د ملګرو ملتونو د ودانې نه نیک پنیغه د ټلیفون په لاین موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف تقریر، خطاب، وینا چې دی سو شپې وړاندې اوس تا ختم شوله، غټ غټ ټکی یې سدي، په کوم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، په سیمه کې چې کم د ترهګرۍ پر ضد جګړه ده، د قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات، د داعش خطر، افغانستان سره امن، دا خو دا به هم تاسو ته وایو چې په کوم موضوعاتو خبرې په کار وي. د پښتنو په سیمه، بلوچستان په سیمه، په هغې خبرې نه دي کړي، هغه کمې دي. دا د سره تړلې ټول تفصیلاتو لپاره موږ سره اوسېږي نصیر احمد کاکړ، ستړی مشي. ډیره مننه نصیر احمد کاکړ. د ډیوا رادیو اوریدونکو ته که دغه مهم ټکی چې د نواز شریف په تقریر کې وو هغه په رڼا واچوله، هغه وړاندې کې دغه تقریر چې بيخي سو شپې وړاندې ختم شوه دی.
بالکل، دا هغه مهم ټکی کزو وایم نو د وینا چې دا په څو برخو باندې ویشل کېدلی شي. یو خو د ترګری په حواله سره د خبري وکړي او بیا د پاکستان د اقداماتو خبري وکړي چې څنګه د ترګری مخنیسي، د هندستان سره د اړیکو په حواله سره خبري وکړي او بیا د افغانستان کې د سولې په پروسې باندې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د هغه په حواله سره خبري وکړي، بیا د اسرائیل او د فلسطین کښاله او د کشمیر کښاله دغه هم یاد کړه، او د ایران او د شپږ نړیوال ځواکمنو هیوادونو چې کوم نیوکلیایي تړون شوی دی دغه هم یاد کړ، او د هندوستان سره چې دی نو بیا خبرې اترې کول دغه هم یاد کړ. زه بیا تفصیل چې لاړ شم نو هغه وویل چې په نړۍ کې ترګري مخ په زیاتېدو ده، د دې د مخنیوي لپاره باید چې په شریکه ډول باندې اقدامات وشي او یو شریکه ستراتیژي جوړ کړل شي. هغه خپل دغه ژمنه هم بیا تکرار کړه چې ترګري مخه بنسي که څه هم بدې نتیجې وي، یا چې بیا هر ډول نتیجه ویل ډول چې دوی تیار دي د زرویا د عملیاتو ذکر هغه وکړ چې تندروي او تشدد د ختمولو لپاره دی په بشپړ توګه په میدان کې دي او دا به ختموي. خو د ویل چې غریبي او جهالت دغه دواړه لوی مسلې دي. د داعش وسله والی ډلې د خطرونو هم ذکر وکړ او ویل چې ډېر غټ ائتلاف جوړ شوی دی او د دې باید چې پر وخت باندې مخه ونیول شي او تندرو فکر باید چې په هر میدان په هر ډول د هغه مخالفت وسی او مخنیوي وسی. بل د افغانستان سره د سولې خبرې اترو په حواله سره هم د خبرې وکړه دی ویل چې د هیواد تیار دی چې هم د سولې خبرې اترو کې خپل رول ولوبوي. د چین په ډېر زیاته ستاینه وکړه او بلې دا خبره وکړه چې په کابل کې چې کوم تروریستي بریدونه شوي وو دوه میاشتې مخکې د هغه ذکر وکړ دی ویل چې د دې دواړو هیوادونو ښه اړیکې وي. خو د هغه تروریستي بریدونه وروسته د دې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ دی هغه زیات شوی دی. خو دا ویل چې دا کړکېچ د یوه هم په ګټه نه دی او دوی غواړي چې یو باثبات افغانستان وویني او باثبات افغانستان لکه څرنګه چې هم د پاکستان دریځ دی هغه ویل چې د پاکستان هم په ګټه دی او د سیمې هم په ګټه دی. او د هندوستان په حواله سره د خبرو اترو د شروع کولو یو وړاندیز وکړ چې دوی تیار دي او خپله دا خبره کوي چې یار موږ هندوستان سره خبرې اترې شروع کول غواړو او غواړو چې هم په سیمه کې امنیت وي، تجارت وي او د خلکو تګ راتګ چې دی هغه ډېر زیات وي. دا ذکر هم وکړ چې په 1903 یعنی درې کال کم 1990 کې د هندستان سره د جامع خبرې اترې شروع کړې وي. خو بیا ځینې اقدامات وسو د خپل هم د جنرال پرویز مشرف کودتا ته هم اشاره و چې بیا هغه دا خبرې چې دي د سبوتاژ کړي. نو دی وایي چې په هغه کې هغه خبرو اترو کې شپږ ټکي هم شامل وو، پکې کشمیر هم وو او د ترګري مخنیول هم وو. دا خبره وکړه. خو
خبرې په کار وي په سیمه کې اوریدونکي تمه لري یا د نړۍ مشران دا وخت ستمه لري چې ګنې باید په دغه باندې خبرې شي وي پښتانه یا په بلوچستان کې چرته چې فکرمندې هم ډېرې دي په دې کې داسې کمی خبرې وي چې باید خبرې پې شي. خو نواز شریف هغه ته پام نه دی ګرځولی.
بالکل هغه دوی غټ خبرې تر اوسه پورې چې په مرکې دي هغه دغه دي چې د خود ضربې از د عملیاتو ذکر وکړ او دا یې وویل چې ترګري به ختموي که نتیجه هر څه وي. خو دریا دا ذکر ونه کړ چې تر 1 میلیون زیات کډوال دي هغه به کله د خپلو کلي کورونو ته ځي د هغوی د بیا ودانۍ لپاره دي څه اقدامات کړي دي هغوی ته د کار روزګار څه اقدامات کړي دي. یو خو دا خبره هم وکړه چې غریبي او جهالت چې دي دا دواړه هغه مهم شیان دي چې مهم عنصر ندی چې د ترګریتا او د ورکوي یا څنګه سوچ او فکر ته د ورکوي. خو د دغه غریبي او د جهالت د ختمولو لپاره د هیڅ پلان نه کی واځي چې د په خپل په پاکستان کې چکوي یا په هغه سیمو کې چکوي کوم چې د ترګری سره د څنګهوي سره او د یو څنګهو فکر سره مخ دي. مثلا د کابل سیمو خواته بیا لارسم چې د کابل سیمو کې خود ضربي از د عملیاتو ذکر وکړ. خدای و نه ویل چې د عملیات به تر څو وخت پورې دوام لري. یعنی هر ځای چې پوج دی هغه یو ټاکل شوی موده په هغه کې دی خپل کار کوي او بیا بیرته د هغه سیمه څخه راوځي. نو دا دغه ذکر ونه کړ چې د زربیاز او عملیات به تر څه وخت پورې جاري وي. پوج د تر څه راځي او د بلوچستان په حواله سره که وګورو د بلوچستان په حواله سره د بے درکه کسانو اندېښنې ډېرې زیاتې دي. د نړیوالي ورورولۍ لخوا بار په څو څو واره باندې په دې باندې بیانونه هم راغلي دي. خو هغه خواته بېخي ورنږدې شوی هم نه دی او نه یې ورباندې خبره کړې ده چې یا بې درکه کسان چې دي د هغوی لپاره د څه اقدامات کوي، دا به راخوشي کوي، دا به راپیدا کوي او د بلوچستان چې کومې ستونزې دي یا چې کومې غوښتنې دي هغو ته به دوی څرنګه جواب وایي. هغه خواته د خپل په وینا کې ذکر نه دی کړی.
ډېره ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب. ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. دوی وو د نیویارک نه نیخ پنیغه چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم په خپل تقریر کې کوم مهم ټکو ته ځای ورکړو. خو ولې د سیمې په حق لا چې کومې فکرمندې دا وخت پښتنو دي او په بلوچستان کې دي یا د نړیوالې ټولنې دي د پاکستان نه ستمې لري. ډېرې داسې پښتني اندېښنې هغه ته هیڅ ځواب نه دی ویلې. موږ سره اوسېږي.
Now Voice of America, Divya Radio او TV دی. د نوخار په بو سیمه کې نامعلومه وسوالو د عوامي نېشنل پارټي یو غړی او ځای کونسلر اکرام الله پر ډز وجلې هم په دې حق باندې یو تفصیلی رپورت د ډیوی ریډیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند د صوبایي حکومت او پاکستانی ځواکونو نه مطالبه کړې ده چې د حقوقي د کارکونکو په شمول هغه خلکو ته د په خصوصي توګه تحفظ ورکړي کوم خلکو چې د ترهګرۍ په ضد قرباني ورکړي دي او په دې جنگ کې یو ځانګړی کردار هم لوبولې دي. دا مطالبه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې په خیبر پختونخوا نوخار ضلع په بوسیمه کې نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند مقامي د یونین کونسل غړي په هدفي ډزو باندې وجلې دي. په نوخار ضلع کې امنیتي چارواکو د دغه پیښې تصدیق کړې ده چې مقامی د نایبر هډ کونسل غړی او د عوامي نېشنل ګوند د تپی جنرال سیکرټری اکرام الله هغه وخت اوجل شو کله چې هغوی د پبو بازار نه خپل کور روانو. په دې پیښه کې د هغوی ګارد هم جوبل شوی دی. رپورټونه وایي چې د ګارد په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو کس جوبل شوی دی خو د هغه په جنګلو مخې ته نه راغلی. د دې پیښې ذمہواري چا په خپل غاړه نه ده اخستې. چارواکي وایي چې دغه پیښه په پبو بازار کې راوړاندې شوې ده.
اکرام الله یو ګرمند سرتاج څنګه نه خود راځي خیبر بینک برانچ نه په سرویس روډ روانو چې دی یو کوه تور سي نو درې کسانو د کتر فایرنګ کې څنګه نه زخمي شو دی په جوړه کې د اکرام الله مړ شو.
په خیبر پښتونخوا کې سرکاري رپورټونه وایي چې د ضرب اذب د عملیاتو نو ورستو وسلوال وس هغه شان منظم حمله نشي کولې کوم چې به وړاندې کولې. په صوبه کې د هدفي وجنو سلسله دوام لري او سیړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتره د امن کمیټو په مشرانو او غړو باندې بریدونه مخې ته راځي. خو په نږدې ورځو کې د بلدیاتي ټاکنو نو ورستو د کین اړخ سیاسي کارکونکو د هدفي ډزو په نخ دي. د دې نوړاندې هم په خیبر پښتونخوا هنګو ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند او نوي بلدیاتي منتخب شوي غړي په نخ شوي وو او بیا ورستو په کوز دیر سیمه کې هم د قومي وطن پټه کارکونکو اوجلې شو. عوامي نېشنل ګوند د حکومت نه مطالبه کوي چې هغه ته د تحفظ ورکړي شي.
دا ګړم چې عوامي نېشنل پټه ته کوم سزا ملایوي کې په دې کې ډېر زیات تشدد روان او اوس هم تشدد روان دی. موږ د هغه خلاف کړی دی چونکی دا کار موږ د وطن لپاره د قوم لپاره کړی دی او اوس هم ټرو په دې وجه باندې عوامي نېشنل پارټي ټارګټ کیږي. حکومتونو له پکار دي سیکورټي فورسز له هم پکار دي چې کوم خلکو د دهشتګردۍ کې ډېر لوی تاوان کړی دی یا ډېر لوی کردار ادا کړی دی چې د ټول ملک د تحفظ لپاره خپل انتظام وکړي. خو هغه خلکو له یعنی عوامي نېشنل پارټي د تحفظ ورکول خدا د ریاست او د حکومت ذمہواري ده. پکار دي د خپل ذمہواري سره ورسي.
یاد دي چې د دې نوړاندې په خیبر پښتونخوا کې په امنیتي چارواکو او قبایلي سیمو کې د امن کمیټو په مشرانو او غړو باندې هم بریدونه مخې ته راغلي وو چې پکې ګڼ شمېر مشرانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
مننه قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو زمنګ خبرونه اوریدله او یقینا هغه مهم خبرونه ریپورتونه چې کم د سیمې نړۍ څخه تاسو مونږ وړاندې کول نه مونږ سره ماو شلیل د دې نه پسته چې دی
بالکل دی نه پسته د شپه په خیر پروګرام بوي او نن د دې پروګرام قربه دی زمون همکار بهروز خان سو کې د استودیو نه استودیو تراغلی دی نو دینه به تاسو کو چې دوی خپل پروګرام په حق لبانه مونږه لک خبر کی په خیر اغلی تاسو هر کلی وایو استودیو
ډیر مننه ماو شلیل او څنګه چې پختنه وکړه زمون خیر لچی او دونکو کو ته به زه دا وایم ما د ټي وی غړی خو په ختمه دوه خو د شپه په خیر چې زمونږ کوم خبرونه ده نو پای کوم یو داسې موضوع دی د پر راوړل د چې خلک به ډیر کم پام کوي خو غواړو چې د ډیوی د لارې ته پام وکړو. هغه دا چې زمونږ د پښتنو په ټولنه کې کسبونه او کسبګر ولې دغه د خوند کسبونه ولې دغه د خلکو د ژوند سره تړلي کسبونه چې هغه د تهذیب برخه ده هغه د ثقافت برخه ده خو ولې دغه کسبګر ته په پښتنه ټولنه کې سپک کتل شي ولې د دغه کسب د دغه هنر قدر نشته نو په دې باندې به دا موضوع او دغه د کسب چنن په دنیا کې په نړۍ کې دغه کم قدر دی او احترام دی ولې هغه احترام د پښتنو په ټولنه کې نه دی ترلاسه شوی او کچري دغه ټولنه دې ته فکر وکړي د تعلیم سره د ترقی سره کېدلی شي دغه سوچ او دغه فکر بدل شي نو دې باندې مونږ
دا هډي رخه موضوع ده بیروز خان صاحب ځکه چې په نړۍ کې دا وخت چې کم معیشت ته یا غټ اقتصادونه دي نو هغه ټول د هنر په دغه مزدوري باندې ولاړ دي
سمه چې تاسو ول لکه نن انګر چې دی هغه انجینر دی د نن نای چې دی هغه د بیوټیشن دی
صحیح
د هغه په نړۍ کې په یونیورسيټي په لیول باندې هغه کورسز کې د پښتنو د ټولنې جولا چي دي مثال هغه نن انډستریالیست دی په دنیا کې یو انقلاب راوستي دی د ټولې مسلې د غشان تیر بمنګ په دې باندې
ډیر مننه او قدرمنو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه هم دي چې پای تر رسیدو وړاندې کولو کې تکنیکی رخت موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو ارشد علي او انجنیر نولینس او پیټ دوی ته ډیر مننه وایو چرته زایم موږ سره اوسې او سوشې بوکي بش په خیر پروګرام وی شکر به وي زموږ همکار بیروز خان د ټي وي د خبرونه نه هم دي زه کې تاسو نه اجازه غواړم ډیر مننه